احمد شبریم سلامونه دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې مو هرکلی کوم او دا هم خبرونه د روسي ستري محکمې نن پنجشنبه طالبان د ترهګریزو ډلو له نوملړه لرې کړل. اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا کار د طالبانو لپاره ډیپلوماتیکه بریا بللې. روسي په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړي وو. تر دې وړاندې د روسي د کابینې یو شمېر غړیو له جمهور رئیس پوتین نه غوښتي وو چې طالبان له دې نوملړ وباسي. هغه مهال روسي چارواکو ویلي وو چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ګامونه چټک کړي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جام کمال خان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په دې غونډه کې د څلورویشت ساعتونو په مخه د تورخم بندر د فعالیت، د غلام خان بندر له لارې دوه اړخیزه سوداګري، د دواړو هیوادونو له لارې د بارونکو موټرو تګ راتګ، بانکي تضمین او د بندرونو د تنظیم لپاره د جامع میکانیزم د رامنځته کېدو په اړه بحثونه او خبرې شوې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې دواړو لوریو ترمنځ به بیلابیلې تخنیکي غونډې ترسره شي چې پکې داسې پریکړې وشي چې دوه اړخیزه سوداګري وده وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوی پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د امریکا دول ورډ پوری چارواکي نن په پاریس کې د اوکران د جګړې د درېدو او له ایران سره د امریکا د احتمالي شخړې پر مخنیوي خبرې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف پاریس ته رسیدلی دی. رویټرز افغانس لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسیې په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ پر هغې ډیپلوماسۍ خپه دي چې د اوکراین په جګړه کې خپله اوکراین پړ بللی دی. د منځني ختیځ لپاره به د امریکا استازی له پاریس وروسته روم ته ولاړ شي او هلته به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې وکړي. ټرمپ تر دې وړاندې خبرداری ورکړی چې ایران له اټومي پروګرامونو لاس وانخلي د اسرائیل په وسیله به برید پرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ماسکو ته ولاړ. رویټرز ځان څرګندوي چې تمره عباس رخچی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا سفر په داس وخت تر سره کیږي چې ټاکل شوی ده دوی ورځې وروسته د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د ایران د اټومي مسلې په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي. د دې خبرو لومړی پړاو د شنبې پر ورځ د عمان په پلازمېنې مسقط کې تر سره شو چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوی مشي عباس رخچی کوله او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لومړي پړاو تر خبرو مخکې شاغلی ویتکوف روسیې ته تللی وو او بیا له هغه ځایه عمان ته ولاړ. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او رغنده و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. اسلام آباد وای په کابل کې پلاوی له افغان چارواکو سره پر حساس او ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې کړې دي. وړاندې به د دې تفصیل درکړو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې مدني فعال پتنګړه کاکی طالبانو نیولی او په کابل کې یو خبریال راشد کاشفی توقیف کړی.
کاشفی پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی
او په دې خبرونه کې بسکران وای د سړو خونو کمښت دلی سبب شوی چې خپل محصولات د حاصلاتو په وخت ارزانه وپلوري. نور مطالب هم لرو لازه دی راډو سره کوي. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل روسي طالبان د ترهګر رول لسته لري کړی دي. د روسي ستري محکمې پنجشنبه پریکړه وکړه چې طالبان نور د دغه هیواد د ترهګرو په نوم لړ کې نه دي. اسوسییټډ پرس اژانس دا پریکړه د طالبانو لپاره ډیپلوماتیکه بریا بللې ده. ماسکو په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شامل کړل چې له دوی سره هر ډول اړیکه د روسي د قانون له مخې د سزا وړ وبلله. بلور ته په تیرو کلونو کې چې طالبان په تورلس کې شامل وو ماسکو د افغانستان لپاره د روسیې دننه په جوړو شویو غونډو کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکوله. د اسوسییټډ پرس اژانس په باور روسي دا کار د دې لپاره کاوه چې ځان د یو سیمه ییز ځواک په توګه د منځګړي په حیث څرګند کړي. وروسته له دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، روسي چارواکو له طالبانو سره د شکلتیا پر اړتیا ډېر ټینګار کړی دی. طالبانو په پیل کې له 1996 څخه تر 2001 کلونو پورې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په پرتله د بې منځلارې واکمنۍ ژمنه وکړه، خو ورو ورو یې پر ښځو او نجونو بندیزونه زیات کړل. له شپږم ټولګي ورپورته د دوی ښوونځي او تعلیمي ادارې بندې کړې. دا سیاسو طالبان په نړیواله کچه منځوي کړی دي، که څه هم د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د دوی حکومت له ځینو هیوادونو سره د چین او متحده عربي اماراتو په ګډون ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د پخواني شوروي اتحاد دوه جمهوریتونو، قزاقستان او قرغزستان، د طالبانو نمونه د ترهګرو ډلو له لست څخه لرې کړي دي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د پخواني جمهوري نظام سفارتونه د طالبانو ملاتړو ته سپارل شوي. دې ته د ځینو ورته پیښو سربیره یو شمېر طالبان له نړیوالې ټولنې سره ډېره شکلتیا غواړي او د بهرنیو د ملاتړ راجلبېدو لپاره د خپلو سختو تګلارو د بدلېدو هیلې لري. د اسوسییټډ پرس اژانس په باور په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ اړیکې پراخ شوي دي چې تر ډېره د بندیانو د تبادلې او خوشې کېدو له امله دي. د آسیایي پروګرام د کړکیچ ګروپ یو جګپوري شنونکی ابراهیم بهیس اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د ترهګرو په ډله کې د طالبانو نوم د مسکو لپاره له قانوني پلوه یو خنډ و چې له سیاسي او اقتصادي پلوه یې د روابطو د پراختیا مخه نیوله. د روسیې له لوري د ترهګرو له لسته د طالبانو د لرې کېدو په اړه د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د روسیې دا پریکړه چې طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي له پایله سمه پریکړه نه وه، ځکه چې اکثر هیوادونو کله هم طالبان د تروریستانو په ډله کې نه ګڼل. خو ښاغلي کوګلمن زیاته کړه چې د مسکو اوسنۍ پریکړه هم د روسیې لپاره هم د طالبانو لپاره ګټه کوي. د کوګلمن په نظر د روسیې لپاره یې ګټه داده چې اعتماد به رامنځته کړي چې د لا زیاتو شکلتیاو لپاره به لاره هواره شي او مسکو به وکولی شي چې په افغانستان کې خپلې ګټې په ښه توګه خوندي کړي، په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې په اړه چې کومې اندېښنې لري. او کوګلمن بیا وویل چې په ورته وخت کې د طالبانو لپاره د روسیې د سترې محکمې پریکړه دا ګټه لري چې په نړیواله کچه به د دوی د منلو لپاره یو ډول زمینه مساعده کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
طالب او پاکستانی چارواکو په کابل کې خپل پرونی غونډه مهمه بللې او ویلې دي چې پر حساسو او ستراتیژیکو مسایلو یې بحثونه کړي دي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همشخي ومه غونډه وه چې په کابل کې د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. د پاکستان د پلاوی مشي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي محمد صادق او د افغانستان د پلاوی مشي د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم ذاکر کوله. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمهییزو موضوعاتو خبرې کړې دي. که څه هم د دغو خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. دغې ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلاره کې د لوی بدلون تمه لري. ورځپاڼې د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل شوي لیکلي چې د ټي ټي پي په وړاندې د طالبانو په دریځ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بې اساسه بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي دي او د یو څیړنیز راپور له مخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه تیرو 11 کلونو کې دا شمیر بې ساري وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کومه اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپله ژوره اندېښنه شریکه کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونی لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدوکتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
د اسلام آباد او طالبانو د اړیکو د شکېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد ویلي با خبرو کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته انتقال کړي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو ویلي چې داعش خراسان څنګه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه افغانستان او نورې سیمې ته ګواښ پېښوي، که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو په وار وار رد کړې ده. د ښاغلي خلیلزاد اندېښنه څومره پر ځای ده؟ د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسوال پوځ د ویان جنرال اجمل عمر شینواري نظر در سره شریکو.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت ده د تاریخ په اوږدو کې. متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپله کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوي ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بحث مطرح کوي، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کره اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانویستل کېدل، چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ نه نوخ باندې هغه ونیول شو، هغه عملاً د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا هغه هغه پزختونه د داعش د روسي ډلې چې د کرخي هغه اړه کېدل د هغې پکله هم په هغې وخت کې کره معلومات و چې په هغې وخت کې د ناټو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپله د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویلي چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینواره صاحب، همدې ته په کتو فکر کوي که اوس هم له پاکستانه د کډوال په منځ کې داعش راتیریږي راځي، تاسو وایي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې ځاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاوخوا ولسوالۍ کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه څپه کې دغه کسان مشخص کی یا وپیژني تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاکله دی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمې پرېکړې چې کړي او کوم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقا ثابته کړې وای، لکه کوم ووټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهارایي او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مساعدوي. ولې موږ عملاً ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کړي، دوی خپله اوس عملاً د دونه متاثره دي او د داعش وتوانېد چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لوړپوړي چارواکي ترور کړي او حتی په ځینو هغه اهدافو باندې چې خپله د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت درلود په هغو باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات ترسره کړي. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مخ باندې ترسره شي. طالبان خپله اکثریت تقریبا په ماغه ایدیالوژي سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډېر د دوی داعش ته جست شوي دي او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي، دوی هم خپلې پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي. نو دا هغه څه دي چې موږ دې پایلې ته رسوي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او وډ لري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملا مبارزه
وکړي. یو شی ښکاره ده چې امریکایي چارواکو او ایراني چارواکو له داعش سره د طالبانو مبارزه بیا ستایلې او د پام وړ بللې ده. او وروستۍ پوښتنه داسې کوم چې نوارې چې دا باس سره راټول کړي ډېر اوږد نشي، پاکستان څه غواړي په دې کار سره ترلاسه کړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې که په افغانستان کې ګډوډي او ناامنۍ دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کېدلی سي چې غواړي د ښاغلي خلیلزاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راولېږي؟
پاکستان د مختلفو تکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپلو ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش تمویل او تجهیز او د خونو روزنې پاک لبانه ده، هغه دغه ده چې هغه په افغانستان کې کرکټ لوړ کړي او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کړي او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیرې اړیکې د لویدیځو هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزې په پیلامه باندې پر مخ بیسي.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پاوچ ویان جنرال اجمل عمر شینواره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
طالبان په کابل کې دوه فعالان چې په خوا یې هم نیولې وو بیا نیولې دي. د یو خیریه بنسټ مشر او د خواله رسنیو فعاله افغانی ول اصله کاناډایی ندیمه نور چې په پتینګړه کاکی مشهور ده نیول شوې ده. داخلي نور د کورنۍ غړیو د خبر لاسوځي رډو سره شریک کړ. بلورته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان اسدي رډو ته ویل چې طالبان په کابل کې خبريال راشد کاشفي توقيف کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت دوه فعالان نیولي او بندیان کړي دي. په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د مشر او د خواله رسنیو فعالې افغاني ولاس له کاناډایي ندیمه نور کورنۍ ادا کوي چې طالبانو نوموړي نیولي او بندي کړي ده. نوموړي چې په پتینګړه کاکۍ هم مشهور ده، ورور یې داستان د اپریل په ولسمه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه د مارچ له 14 نیټې راهیسې له کوم دلیل پرته نیول شوی او د ادعا پر بنسټ چې د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې ده. خغلی داستانونه غوښتل چې راپور کې یې غک خور سي، خو د خور د نیول کېدو په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې هغه زر تر زره خوسی کړي. ندیمه نور د 2022 کال په فبروري کې هم د طالبانو لخوا نیول شوی و. ندیمه نور چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره فعاله ده، وروستی ځلې د 1403 کال د دلوي په 21مه یعنی د 2025 کال د فبروري په لومړیو کې یو ویډیوي پیغام کې له طالبانو غوښتي و چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او زیاته کړې و چې کله چې له رینجرو یعنی پوځي موټرو سره ګرځئ پر خلکو وسلې مه راباسئ او د خلکو زړونه وګټئ. نوموړی په 2019 کال کې له کاناډا څخه افغانستان ته ستنه شوی و، خو په دې وروستیو کې کاناډا ته تګ راتک درلود. بلخوا د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د رسا ټلویزیون او ټایمز خبريال راشد کاشفي هم د دوهم ځل لپاره نیولای او بندي کړای دی. دغه مرکز د پنځمې په ورځ د اپریل په 18مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړی بیان کې د نوموړی په نیولو او د دوی پټکو ناڅرګند ځای ته پر لیکدولو اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د اوسنۍ وخت منو طالبانو دا کړنه نه یوازې د خبریالانو له حقونو او د بیان له ازادۍ څخه ښکارا سرغړونه ده، بلکې د افغان خبریالانو روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب او مسلکي کار ته دوام ورکول ورځ بلې ته ځپونکي کیږي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاشفی پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی او د تور زور په دې خوا په زندان کې دی. له بده مرغه په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان پرته له کوم دلیله خبرې لاندې دا خبرې لاندې چې د ټولنې له ګوټ ګوټ څخه اطلاع رسونه کوي، کله چې خبریال نیوکه کوي پر نظام طالبانو د ادارې لخوا نیول کېږي، ځورول کېږي.
دغه سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښاغلي کاشفي وضعیت سمدستي روښانه او پرته له کوم قید او شرطه هغه آزاد کړي. راشد کاشفي تر دې وړاندې د 14 کال په قوس میاست کې هم د لنډې مودې لپاره نیول سوی و چې وروسته یې ځینو رسنیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې په زندان کې وهل سوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم په دې اړه د ازادي راډیو سره معلومات شریک نه کړل، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ خبریال تر اوسه د هغه د کار لامل نه دی نیول سوی. په ورته وخت کې د بشري حقونو ځینې بنسټونه دا نیول ژور خطرناک حالت بولي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو د فشارونو په واردولو د دې حالت د دوام مخه ونیسي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ژور خطرناک حالت دی، په ځانګړې توګه خطرناک ځکه دی چې دا د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ودې په حال کې عادي کولو سره هم مهاله پیښیږي. ډېره مهمه ده چې ملګري ملتونه دا قضیې له نږدې وڅېړي تر څو وګوري چې څوک ولې په افغانستان کې بندیان دي. دوی باید پر طالبانو فشار راولي چې هغه کسان آزاده کړي چې په غیر قانوني توګه نیولي دي او دا ناقانونه توقیفونه ودروي.
تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او د پخواني جمهوري نظام ځینې پخواني امنیتي ځواکونه نیولي، شکنجه کړي او آن ترې تم کړي دي، خو دا راپورونه طالبانو رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران پر جنوب ختیځ ښار د نپرو د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه مېرمنې وشل شوې او د درې ماشومانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوې دي. د سیمې والي سیرهی لیساک پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې 15 تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوې دي. د دې نپرو ښاروال ویلي چې برید د ښاروالۍ ودانۍ ته په 100 متری واټن کې شوی چې له کبله یې د استوګنې شاوخوا 15 کورونه تخریب شوي دي. په دې ترڅ کې د امریکا دوه لوړ پوړي چارواکي نن په پاریس کې د اوکراین د جګړې د درېدو له امله دغه ښار ته رسېدلي دي او یا د دې جګړې د درېدو د لارو چارو د سنجولو لپاره د خبرو لپاره پاریس ته تللي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو په هدف په پاریس کې دي. رویټرز لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسیې په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ پر هغه ډیپلوماسۍ خپه دي چې د اوکراین په جګړه کې خپله اوکراین پړ بللی دی. البته د امریکا دا دوه مشران به له ایران سره د امریکا د خبرو په ارتباط هم د فرانسې له چارواکو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د سړو خونو کمښت د کروندګرو لپاره یو جدي ستونزه ده. دوی وایي له دې عمله اړ دي چې خپل محصولات د خوسا کېدو له ویرې په ډېره ارزانه بیې وپلوري یا یې پاکستان ته په ټیټه بیه صادر کړي. په افغانستان کې چې شاوخوا 50 په سلو کې خلک په کرهڼې بوختي، ولې په دې هېواد کې پانګوال د سړو خونو په برخه کې پانګونه نه کوي؟ جزئیات په دې راپور کې.
کابل بودخا تلو لاری د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو خالد کورته سبزی او ترکاری
شاخه یو دانه پکی او پیاسی
واچرونه کارکاتیا ربرادا
شور بازار سے
سوکی کړو
شپګی ډیشن نه پیو
نو موږ وایو چې د افغانستان څو ګاونډیو هیوادونو کې وخت تیر کړی وای، سبزی او ترکاری دلته ډیره ارزانه ده. خالد د ځینو سبزیو او ترکاریو د قیمتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترکاری چې ده لکه نانا، دنیا، ملسرخک، نوش پیاز دا راځي په 15 روپۍ ګیډه، او پیاز چې ده 140 روپۍ، کچالو چې دي 150 روپۍ، او دا بادرنګ چې دي بادرنګ 2 کیلو په 150 روپۍ ورکوي. لډوګان چې دا چارک په 80 روپۍ دي، او دا غټه ګندنه چې ده یعنی غټه ګیډه دا چې ګیډه په 100 روپۍ ده.
د یادونه ده چې په کابل کې په هر موسم کې سبزی او ترکاری ارزانه نه وي. په ژمي کې ګرانی کې خو چې فصل وي، او د اکثرو ولایتونو یو ځای پخېږي بیا ډېره ارزانه وي. د افغانستان ډېری سبزی او ترکاری په دوبی کې پخېږي. که څه هم عام خلک وختي چې په ارزانه بیې اخلي، خو کروندګر وایي څومره چې خولې تویوي هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی وایي حاصلات یې ښه دي، خو مارکیټ ورته نشته او وړ دي چې د خوسا کېدو له ویرې ارزانه وپلوري. دا کروندګر ورته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه لري. د هرات ولایت یو کروندګر خیرالله ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم، به خاطر از اینکه مؤسسه خانه نداریم و روند
متاسفانه مو په مخت بیا هم مجبور شوی و چې خرسی کو ځکه سړی خونی نشته. له چارواکو هیله کوو چې همکاري وکړي او سړی خونی راته جوړ کړي څو محصولات مو خراب نشي او زیان ونه کړو.
به مؤسسه خانه جوړ کنه تا که خدای نخواسته از یو بعد محصولات مو خراب نشه و زیات متضرر نشیم.
د کندهار ولایت یو کروندګر عبدالرحمن هم مرته خبره کوي.
موږ دا ترکاری کرو، بانجان، بیانډي، رومان، اندوانې، چمبر خیال، بادرنګ دا شان کرو. نو په دوبی کې موږ دا ځای نه لرو چې دا ژمي د پاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته خونې جوړې کړي او چې موږ دا خپل سوځبار پکښې وساتو.
که څه هم کرشمیری نه دی معلوم، خو د طالبانو حکومت د کرنې وزارت مخکې په خپله ویب پاڼه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د 4 کسانو 3 په کرنه بوخت دي. دا چې ولې د سړو خونو په برخه کې په افغانستان کې پانګونه نه کیږي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وویل،
لوی مشکل برق دی. مونږه 24 ساعته برق نه لرو، سړې خونې 24 ساعته برق ته ضرورت لري، او په جنراتورونو باندې برق سولرونه، او په دې باندې سړخانه نه فعالېږي. نو لوی مشکل دا دی.
افغانستان ډیر پر وارداتي برېښنا متکی دی، او خپل د اړتیا وړ شاوخوا 20% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه تامینوي. په دغه وخت کې د جوړ شویو یو شمیر سړو خونو خاوندان هم دا ستونزه تاییدوي. په کندوز ولایت کې د یوې سړې خونې خاوند ایوب خالد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا د دوی د کار په وړاندې جدي ستونزه ده.
سرطانه جدا پا ده سفاس برق بانده چلیگی، دیر قوی برق ورده پکارده، تقریبا پا یو ساعت که 15 کیلووات برق مصرف لری ده منگ سرطانه. و ده برق برای که پا غیر که ارسه که منگ دیر مشکلات لرو، کلا کلا برق نی، کلا پس ده دیوا گرمی گی برخونه زیپکی گی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي افغانستان کې د سړو خونو د کمښت له امله ډېری سبزي، ترکاري او میوه په خپل موسم کې پاکستان ته صادرېږي. هلته په سړو خونو کې ساتل کېږي، او چې کله یې افغانستان کې موسم خلاص شو بیرته په لوړه بیه دغه هیواد ته واردېږي. دا هغه څه دي چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د سبزیو او میوې یو پلورونکی چې دا هم خالد نومېږي تاییدوي.
سلفی صد سویجه دا خود سبزی نه، انار دو ساتی و زمانگ انار دو راوری ساتی لیده تیخی دی، سیوان کابلی سیوان ده تراجی ساتی.
دا چې دا مهال په افغانستان کې څومره سړې خونې شته او د دوی اړتیاو ته په کتو په دې برخه کې څه اقدامات شوي، په دې اړه د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا دغه وزارت ویلي و چې په دغه هېواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو، خصوصي سکتورونو او کروندګرو دي، او یو شمېر یې اوس غیر فعاله دي. خو دا چې ولې غیر فعاله دي لامل یې نه وښودلی، چې ممکن دې راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره همدا د برېښنا د کمښت او کمزورتیا ستونزه وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې راغو جوړو سه وخت په موتر دې مهاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرغلاس پم په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه